د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومني. او اوریدونکو نن د پښتنو په سیاسي ولسی او کلتوري تاریخ کې یو ډېر مهم ورځ ده، او دغه ورځ د 12 اگست کله چې د نن شپږ شپېته کاله وړاندې په 1948 کې د فخر افغان باچا خان ملګرو یعنی کوم چې خدای خدمتګارو د خان عبدالرب غفار خان د نیولو پر ضد او دغه وخت د حکومت چې قیوم خان مشرو دغه د ظلم زیاتی پر ضد باندې یو مظاهره کوله. دغه مظاهره چې وا د ډیره پر امن مظاهره وا د خپل غوښتنو د پاره په دغه کې شرکت کو او پښتانه راټول شو، په دې کې خزم وي، په دې کې ماشومان مو، او د قیوم خان حکومت د قیوم خان په حکم باندې چې هغه وزیر اعلی په دغه بے گناہ خلق باندھے بے وسلی خلق باندھے ڈز اوشوے د شپږ نیم سو نه زیات خلق په دغه کې اوجل شو. د هغه وخت چې کوم مشران دي یا د تاریخ کتابونه لیکل شوی دي نو پای کې وی لیکيږي چې بیا خزو قران شریفونه په سر باندې راغستو او خواسته کو چې دغه ډزې د بند کړی شي. دغه به وجود دغه ډزې روان وي او په دې کې ډېر مشران خزي او ماشومان چې دي دغه اوجل شو. نن شپږ شپېته کاله بعد دغه ورځ مونږ یادو د خپل مشرانو د قربانۍ چې د خپل وطن د ازادۍ او سوکالۍ د پاره ورکړې وي. ما سره به د دوبۍ نه زرینزاده یوسفزی برخه اخلي. زرینزاده یوسفزی په دغه حواله باندې معلومات لري، په دغه حواله به مونږ سره خپل معلومات شریکوي. د دغه فکر یعنی د عدم تشدد د پښتنو د وطن د آبادی او د خپلواکۍ د فکر ملګری دی. زرینزاده یوسفزی تاسو ته ستړي مشو
یم. خوار مشه شاهین صاحب، ډیره مننه. خوشاله یو ورځ ده چې نن د پښتنو داسې میډیا پښتانه خپل داسې رسنۍ لري چې د تاریخ او ورځ نن په یاد کې وساتل. تاسو ډیره مننه کوم.
ډیره مننه. ما سره به ایمل خټک صاحب هم برخه اخلي د اسلام آباد نه، غیر به موقع ورکو. او اخیر کې بر سره ډاکټر خورشید علم هم برخه اخلي یا خپل تاثرات وړاندې کړي. د غورځې په مناسبت سره مونږ به داسې کو چې خپل اوریدونکو ته به وړومبي یو راپور وړاندې کړو. نن د غورځې په مناسبت سره په چارسده کې د غازی بابا په جومات کې د دغه شهیدانو په یاد کې د قرآن خوانې بندوبست شو. دغلته ځینې مشران تللي وو او هغوی د غورځ په حواله باندې غونډه کړې ده. زرینزاده صاحب، دغه راپور به واورو، بیا به راځو خپلو خبرو له څنګه هم خوښه ده. دغه راپور موږ د شانواز ترکزیرا لیګر دی، نو راځي چې اورو چې نن په دغه ورځ په مناسبت سره څه شوي دي په دغه راپور کې.
نن په 400 کې د بابړ د هغه پیښه چې په کال 1908 وختم کې د اگست میاشتې په 12 نیټه شوې وه، او د هغه وخت حکومتي ادارو د خدای خدمتګارانو په جلوس ډزونه کړو چې په کې د شپږنی موسو پورې تنن وژل شوی. شپږ د پاتې شپېته مکلي زین ون مانځل شو. د کلیزی په دې غونډه کې د بابړی چارسدی غازی بابا په جماعت کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو ځوانان او مشران راغونډ شوي چې د بابړی د وژل شو خدای خدمتګارانو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړي. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبای جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل،
او دې کې شک نشته چې د وخت ظالمانو ټول عمر په باچا خان پسپایانو بابړی جوړه کړي ده. خو د خدای په فضل سره ار بابړی چې راغلي داغه نه پسته مونږه تعداد سیوا شوي دي، کم شوي نه دي. دغه رنګ د باچا خان خلاف ظالمان رک شو او د باچا خان سپایان شته. ننم د کربلا نه او د بابړی نه څه کومه فضا نه ده. زمونږ اوس هم خلک شهیدان کیږي، خو دا هغه همت او هغه جرأت دی د بابړی د شهیدانو چې مونږ په دې میدان ولاړ
یو. او د بونیر نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي سردار بابک سره هم خبرې وکړې.
او که تاسو وګورئ د بابړی دا کوم ورځ چې مونږ نن مانځو، تا خو د ظلم انتها وه. او بیا په نننی وخت کې مونږ وګورو چې د دهشتګردۍ په دې جنگ کې دا تو اتنی مشهور سیوا شهیدان چې عوامي نېشنل پټای ورکړو، دا هم تاریخ دی. لګی دا چې لکه دا زمونږ په دې خمیر کې موجود در بچا خان د سپایانو چې مونږ به بهر وخت کې قرباني هم ورکو، مونږ به شهادتونه هم ورکو. دا غي وجه دا چې د خپل وطن لپاره د خپل قوم لپاره قرباني ورکول چې دي دا زموږ فرض دي.
ما افتخار حسین زیاته کړه چې باید د بابړی ورځ نه یوازې عوامي نېشنل ګوند بلکې هر وګړی هغه که سیاسي وي او یا غیر سیاسي ون مانځي.
او په دې خبره به یو سړی شهید کیږي، زه به خپلوم نه، زه خو یوازې د پښتون خبروم نه کوم، زه د انسانيت خبره کوم. او د انسانيت په بنیاد چې کوم خلکو باندې ظلم شوی دی هغه زما شهیدان دي، او زه د هغه بچی د وینې د بدل اخستو په ما حق دی. زما د بدل اخستو طریقه جدا ده. زما سره ټوپک نشته، ما سره اصله نشته. زه په صبر تحمل خپل نستړی کېدونکي جدوجهد کوم او دا د انسانیت لپاره کوم. ټول شهیدان زما دي، د ټولو ظالمانو خلاف جهاد به زموږ جاري.
د غونډې دې محفل ته یو سپینګری چې څو شیرونه د بابړي د وژل شو په یاد کې لیکلي وو، داسې وویل:
دا میاشو د اګسو دا تاریخ دولسم پټول پښتونخوا باندې راغلی او ماتم، بیا داس چار صد باندې آواز شو د غم، زمنګ بسم دغه سے نارانو تا سلام، تکر کے سخانے کے مغازیانو تا سلام، زمنګ د بابڑے شہیدانو تا سلام.
د دې غونډې په اخیره کې د غونډې شریکوالو په یادګارې بابړه ګلونه وشیندل او دغه وژل شوو ته دعا وکړه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، بابړه.
د شانواز ترغزی راپور مو ورده د بابړې نه، چرته چې مشران کشران ځوانان راټول شوي دي او دغه ورځ یادې دلته د مشال ریډیو نوم دغه خبرونه مونږ وړاندې کوو. شروع کوو د زرینزاده یوسفزی صاحب نه. زرینزاده، تاسو په داسې حال کې چې مسافر یې، د وطن لري یې، په دا حواله تاسو هلې ځلې کوئ چې دغه ورځ ځوانانو ته یاده کې د کوم ټولنیزه میډیا چې د هغې په حواله باندې هلې ځلې کوئ، دا ورځ ولې تاسو دومره اهمیت، یعنی تاسو دپاره دا ولې مهمه ده د یو ځوان په حیث، د یو پښتون په حیث چې د وطن نه بهر دی، مسافر دی؟
بلې، خو بلا اړخونه دي. دولسم اګست د پښتنو تاریخ هغه تور ورځ ده چې دې ته د پښتنو سربلام ویل کېږي، او دا ورځ د پاکستان جوړېدو وروسته سمدستي د پښتون قام خلاف د ریاستي جبر څرګندونه هم کوي. نو دا په دې وجه دا یو وجه هم ده چې دا موږ خلکو ته یاد کړو چې دا هغه دمه سبدا دمه د پښتنو وجه نه لا روانه ده. یو وجه دا هم ده، خو د بابړې خبره مونږ کوو. ما د میا صاحب خبرې مو اورېدلې، دا زموږ ګران مشر دی سردار حسین بابا خبرې مو اورېدلې. شاهین صاحب اجازه غواړم زه به یو خبره کوم چې د هند ویش نه پس چې کله په 2019 ختم کې د خدای خدمتګار او حکومت په غیر جمهوري لاره باندې ړنګ کړی شو، او جناب صاحب په سرحد کې د کریم خان په مشرۍ کې د حکومت جوړ کړو چې اکثریت یې ملره، نو چې کله کریم خان کشمیری په دې صوبه کې حکومت جوړ کړو نو خدای خدمتگار جیلون ته چول شروع کړ. خدای خدمتگار سیاغ ناروا ظلمونه کوي چې دوی به د اوبو اصحاو بو ډنډون ته د غرجول زده ثوابه یې نو ماته هغه خدای خدمتگار به چې کومې خبرې کولې نو هغه دغه خبرو په دغه باندې ته وایم چې کوي چې خلک به د اوبو اصحا ډنډون ته غرجول، په ډکو بازارونو کې به المخونه تورول، تارو ته به د ډکو امیلونه چول، او په خرو به سورول جیلونو کې به خدای خدمتگار بلا خدای خدمتگار په جیلونو کې په ځانونو باندې مجبوری او داسې بلا ظلمونه ډېرې لویې کیسې دي چې دا خدمای خدمتگار ته شو وي. میا صاحب وایي چې زوم مونږ په دې هر پښتون وایي چې نن په پښتونخوا کې هر ورځ چې کوم دی ټکر میدان دی د بابړې ورځ در پښتنو دپاره، نو که په تاریخ کې مونږ دغه ته وګورو که هغه وخت کې دا څه شو وي، زه د تشدد خو په تشدد په هر فان کې یا په هر په شکل کې مونږ غندنه کوو، خو زما خپل یو ذاتي رائے دا ده چې لکه څنګه چې په نوې کې د ام کیو ایم خلاف اپریشن وشو او د هغې نه پس هغه هر هغه سړی ځای ته ورسو، نن د ان پی ایم خلاف نه څوک اپریشن کولی شي او نه مطلب د هغې خلاف څوک جرت کولی شي، د هغې خلاف څوک اقدام وکړي. نو زما چې مونږ هم داسې زموږ مشرانو وخت داسې یو کار کړی، نن به د پښتنو دا وژنه چې دا دي ته به یو لکه دغه لګېدلی وو، لکه سټاف پورته لګېدلی وو، ستاسو د پښتنې په دغه کې به دا ووایم چې زموږ کوشش دا چې په سوشل میډیا باندې څوک زه د وطن نه بهر یم، دا زما به شنې بله خلک د وطن نه بهر دی، او هغه دا کامی ورځې په دې خاطر باندې منځي چې د خپل نوي کل دا اوسنی کل چې کوم دی چې د هغې حافظه چې کوم ده هغه بیا د هغې په حافظه کې دا خبرې واچي، ځکه چې مونږ په داسې ریاست کې اوسو چې هلته مونږ ته پردی تاریخ ښودل کېږي او پردی ورځې هلته مانځل کېږي، نو مونږ خپل تاریخ ورک دی. په دې خاطر مطلب دا خبرې مونږ مانځو او د ولس سره خبره کوو چې مونږ ته څه پکار دي چې د دولسم اګست اته څلوېښتم نه اخلي تر اوسه پورې د پښتنو وژنه لا روانه ده.
السلام علیکم،
شاید بنیری صاحب عبدالولی خان یوسف زیم سعودی عرب.
جی یوسف صاحب، وعلیکم السلام، ډیره مننه. جی
شاهین صاحب، زه خوړم بی د خپل مشرانو دا ګلمن ما چې ګور زمونږ ان پی حکومت راغی دی چې ګمنو دا غي په خپل میډیا چې کمونه دي جوړ نه کړل، یو داسې سټېشن جوړ نه کړل، یو داسې سټېشن جوړ نه کړل چې په هغه په ذریعہ باندې د موږ کشرانو د بابړې په باره کې د موږ مشرانو د اتلانو خبره یې راغې معلومات ورکړل شوې.
ها
نن زمونږ پختنو ته ډېر زمونږ ډېرو کشرانو پختنو ته د خبره پته نشته چې بابړه داسې شو د کم دی کې او پکې سوي شو. بل خبره دا کوم چې ټولو پختنو ته دا وینا کوم چې مهرباني وکړئ تاسو خپل یو موټی شي یو لاس شي. زمونږ په وطن کې جنن روزانه روزانه د بابړه نه زیات شهیدان روزانه په وزیرستان کې په سواد کې په بنیر کې په دیر کې په زجبه پختونخوا کې کېږي دا بل ځای کې نه کېږي. جرنن مونږ یو موټی یو لاس نشو نو سبا زمونږ د بابړې مثال خو زمونږ روزانه روزانه دی. بل دې مشرانو ته درخواست کوم چې تاسو سره سردار حسین بابک صاحب راغلی نو هغه ته هم دا درخواست کوم چې مهرباني وکړي یو چینل دې پرانستی شي په هغه کې زمونږ مشرانو او زمونږ اتلانو چې کوم کارنامې کړي چې د هغه په باره کې کشرانو ته نن د خپل وطن کې د خپل کشرانو سره ناسو یو کشر ته یو دوست یو ملګری ته دا خبره نه راوړم چې باچا خان بابا کوم کارنامې کړي. من په اثرات من په خبره ټول خلکو ته معلومې دي او خو کارونه کړي نو هغه په باره کې چاته هم چې کوم معلومات نشته. مهرباني
وکړئ ډیره مننه زرین زاده یوسف زی صاحب څنګه چې دا یوسف زی صاحب خبره وکړه چې زموږ ځوانان نه دي خبر د دې قومي ورځونه د دې تاریخي ورځونه نو دا حقیقت چې زموږ سره ادارې خوشته دي نو زموږ سره بیا لار څه ده؟ دا ځوانان به څنګه ایجوکیټ کوو؟ دې ته به څنګه پوه حاصلېږي چې د دې ورځو اهمیت نه خبر شي او د دې نه زده کړو؟
پښتانه خو خپل میډیا نه لري دې کې هیڅ شک نشته. او ما خو په سر کې تاسو ادارې خوشحالي ورځ به چې مشال زه تاسو ټول همکاران او تاسو ادارې مننه کوم چې تاسو دا رس فراز په یاد کې وساتله. او په پاکستان کې په پښتونخوا کې هم لکه موږ خپل میډیا نه لرو او هلته موږ دا خبر نشي خو دلې خو پښتنو سره ښه خبره دا ده چې په لاس کې یو داسې میډیا راغلی هغه سوشل میډیا ده چې فیسبوک او د ټویټر او د نورو د سوشل میډیا د لارې دې خپل ولس ته دا خبره ور یادول شي. کومه په سوشل میډیا باندې کار وکړو موږ ډیر کار کول شو زه دا وایم چې نن حالات بدل دي. نن ډیر پښتانه چې کوم دي ما وکتل چې خلکو د بابړې درجه د تصویرونو په خپل پروفایل تصویرونو کې لګول نو خلکو به تاسو خو چې دا بابړه څه چیز دی نو بیا چې سوال کله پیدا شي نو دام زموږ ګټه باندې چې خلک سوال وکړي خو تو ته وایي چې بابړه کې څه چل شو. شاین صاحب خبره ما کوله چې کله په د خدای خدمتګار حکومت په خدای خدمتگارو سیاست کی عدم تشدد دا ایمان برخه او دې چې کله د جلوس په صدې نه مخ ده انګریزانو خلاف لکه عدم تشدد بنارې دا ازادي کې څنګه دا د پښتنو ګټلې ده. باچا خان په خپل کتاب کې لیکي چې کانګرس دې نه مخ کې نیرو مرجع د جېسر او شلو تر پښتنو یو ځای شول د تکل کې سوخانه یو داسې بلا قرباني پښتنو ورته نه له دا وطن آزاد شي. خو آیا عدم تشدد د انګریز په مقابله کې کار کو خو د تور انګریز په مقابله کې بیکار نه کو؟ که تاسو وګورئ په دولسم انګریز اته څورېښتم کې چې کله د منظور کې داخله راوته د خپلو د مشرانو د نیول خلاف یو پورا امن جلوس وکړو په دې کې ماشومان شهیدان هم پکې شته ښځې یې پکې داخله دې ته نه ټوپک او نور څه کوته ته دې څه دا د خپل چې د یو خدای وو چې د ریاست جبر روانو بل د خدای خدمتګار ټول مشران په جلون کې رچول شو نو دې دغه بند د خوشی کې دوه لپاره د حکومت د جبر ظلم په خلاف یو پورا امن جلوس استو خدای په بدل کې د قیم خان حکومت د جناب او دغه باندې پر رضا باندې په دې خلکو باندې دز وکړي او شپږ سو دوه شهیدان حکومت هغه شمارلو چې د چانه د ګورو پیسې خو دې ظلم ته وګوره چې په دې پیسې کې څومره خلک شهیدان شو دغه د وارثانو نه د ګورو پیسې مغستوي چې په کوم ګولو باندې شهید شو. حکومت اعلان کړو چې کم زخمیان دې ضرورت سیوا زخمیان ته پیانو او حکومت اعلان کړو چې دوی ته په سرکاري هسپتالونو کې علاج نه کیږي او دې سره څومره چې خدای خدمتګار او د کورونو خلق او لکه مطلب دا غي نیول بیا شروع شول او بیا صد یو دومره لو جبر شو لکه بیا په تیر وخت کې د عوامي نشو پټي حکومت راغی په کار وخت لکه مطلب دا یو جذباتي خبره خو کې دی چې خو بهر الله مطلب لکه دا یو سوچ ته په بختنو کې چې موږ ته په کار دي چې موږ دا تیس بیا کولا او کړو او د دې انکوایري شو او لکه هغه کوم خلکو چې یو علاماتي سزا ورکړ شو ولا کوم د خلکو د ظلم پرو دا به په پښتنو په تاریخ کې یو ښه خبر او شو.
صحیح په دې نور هم خبرې کوي استانه په قسم او روج کې متا د مشران نو ورې د غورز په حواله باندې خو ما سره د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک صاحب دا وخت ټلیفون پکر خدي. ایمل خټک صاحب تاسو ستړي مشوي؟ ډېره مننه ایمل صاحب. د دغه ورځې په مناسبت مونږ خبره کوو د بابړې په دې نن دور کې چې مونږ اورو د پښتنو نو ډېر وایي چې دغه د بابړې تسلسل لا روان دی. یعنی اوس هم پښتانه وژل کېږي، دغه کورونه ورانول کېږي. نو په دې راته لږ ووایه چې دا کنټیکس، دا آدمی تشدد، دا خبره، آیا دا نظریه، دا فکر اوس هم ریلیونټ دی؟ اوس هم پکار دی چې دغه شانتی چې مطلب د دې کور بورانی کی دی وجل کیږي او دی وای چې نه منګه د ادم تشدد د لړۍ چې دا روانه ساتو او منګه چې دینو په دغه اسره د عمل نه خایو، تاسو څه وایئ؟ تاسو سره څه کوي په دې باندې؟
بنیادی صاحب، چې کله موږ د بابړې د شهیدانو یا د بابړې د واقعي خبره کوو نو هغه زما په خیال باندې دوه پیل دي. یو په او د تاسو د سوال په جواب کې ما ته د دې سوال جنه دواړه ښکاري. یو اړخ چې دی نو هغه ریاستي جبر او ریاستي زور زیاتی دی، او دویم چې دی نو هغه د عدم تشدد فلسفه ده. خبره تر څو پورې چې ریاستي زور زیاتی او تشدد دی نو هغه که د انګریزانو وخت و که د انګریزانو نفس دا سپینو ولا مالکانو په ځای تور ول مالکان د لزنی خلک چې څنګه وای
جی
نو زمونږ
جی
دومره تبدیلی رااله چې یو نام یاد ازادي ملاو شو او خلکو چې دینو یو علاقہ ملاو شو چې دا پښتنو علاقہ دا او بیا چې دینو شو ریاستی روان دے کیونکہ ریاستی تشدد ملی غفتنو د ملی ارمانونو یا د ملی د غورزنګ په نتیجه کې نو هغه غورزنګ، هغه ملی ارزښتونه، هغه ملی غوښتنې، هغه د ازادۍ یا د حقوقو خبره چې ده هغه نن هم والونه روچتیږي. کېدای شي په هغه شکل کې نه وي، کېدای شي مطالباتو چې ده نو د غوښتنو هغه ماهیت هم بدل شوی، شکل هم بدل شوی وي، خو نن هم چې ده نو پښتانه چې ده نو د کڅو نوم ورته ملاو شو خو د خپل حق تپوس کوي د خلکو نه. زه یو وړوکی مثال در کوم. تاسو ته پته ده چې سلور نوي کې چې ده نو کله صوفي بابا صاحب چې ده نو د شریعت غوښتنه وکړه د هغه خلاف اپریشن وشو، بیا چې کله په سوات کې چې د 2009 کې چې ده نو صوفي بابا صاحب چې ده نو په ګراسي ګراوند کې چې ده نو جمهوریت ته کفري نظام وي او د وی چې دا نظام نو هغه خلاف اپریشن وشو. نور وجوهات بمو
جی
اوس په لور کې یو کس ناشته یو مسخره ناشته چې د مذهب چې دنو ټیکیدار ځان ته وي مذهبي چې دنو د خلکو د معصوم خلکو مذهبي جذباتو سره لوبې کوي. اگر پختاره باندې چې دنو کو ریاست نه مني، قانون نه مني، عدالت نه مني او الٹا چې دنو خپل خلکو ته چې دنو داوي چې تاسو چې دنو د لاس مات کوي، د لاس نه شي د تو پکور ورشي، یا چې دنو څوک په مطالبات منظورولو تلاټ شي او بیا په نیمه کې را پاتې غي شي موج نه هغه نه څوک تاسو نه کوي. نو خبره دا چې دا
دغه فکر لا بدل نه دی، ریاستي جبر چې دی غوسم روان دی. د ایمل خټک څخه زما پښتنه دا و چې د پښتنو کم قومي تحریک دی، داغي دا پښتنه چې کوم قرباني ورکي یا دی وجل کیږي، دې ته د غید رد عمل نه تاسو مطمئن یې؟ یعنی اغه د دې د پاره چې کوم आवाज چې دی یا کوم مبارزه کوي اغه کې کمی کمزوري دی، ولې د आवाज نه اوریدل کیږي په مرکزی سطح باندې یا د نړیواله سطح باندې؟
د ما په خیال باندې چې د نو د دې په نورو موجودات خود دې یو وجه دادا چې د پښتنو مقدمه چې دا اغه یو خدای دې په سي شکل کې نه پیښ کیږي. د اندارې چې د پښتنو ته مقدمه سره شکل کې موجود هم دا کیسه نامکمل هم دی، او بیا وکیلانه تکړه وکیلان نه دي. نو ته تر څو پورې ستا مقدمه یو صحیح مقدمه نیوي په صحیح طریقې باندې جوړه شوې نیوي چې پای کې څومره ملي غوښتنې دي هغه د عدد شمار سره دا نه چې توې چر زما بجلی او زما ځنګل هغه لپاره په کار لاره چې ته داسې انداز کې خبرو کې چې خلک پوه شي چې ته بجلی خبره کوي او د ځنګل خبره کوي یا نور د کومي چې دا نو دغه خبره کې خبره کې نو هغه تاسو را پوره ادا چې شمار وي چې هغه ته خلک پای باندې قائل کړی شي چې دا زه چې دا کومه خبره کوم دا سې نه کوم، دې شاته دا دا پدې طریقه باندې ما سره دا ظلم کیږي، زما دا حق او دا حق ماته نه ملایږي. دویم دا چې وکیل کله نه کله چې دینو هغه یاد اره چې تفیض په لالچ کې یاد اره چې بعد وخت کې هغه کې صحیح تیاری نه کړی شي، نو هغه مقدمه چې دینو بجای د دې چې مونږ وګټو هغه مونږ بیلو. مثلا دا چې په تیرو دې لږ دوڑسو کالو کې که ته وګورې نو زمونږ د کوم خطې چې کوم صورتحالو یا بین الاقوامي صورتحال کې بیا د دې خطې بیا د دې ملک هغې کې د پښتنو دپاره یو ډېر ښه موقع میلاو شوي وه، نقصان هم و، مطلب دا دی چې هغې دپاره یو داسې خوفناک صورتحال و چې په هغې کې پښتانه مړه کېدل، پښتانه استعمالېدل په یو شکل کې، په بل شکل کې کورونه یې چې دی نو تباه کېدل، ژوند او ژواک چې دینو په نقصان سره مشکل سره مخامخ و، په لکونو خلک چې دینو هغه بې کوره کېدل، ورسره ورسره یو مواکم مکم وا چې دا وا چې دنیا ټولې دنیا نظر چې دینو زمونږ پښتنو طرف ته و، د قوم طرف ته و، د مشرانو طرف ته و. نو که دا مقدمه په صحیح شکل کې پېښ شوی وی
نو ګټه به ډېره،
او نه صرف په صحیح شکل کې پېښ شوی په داخلي طور باندې، په خارجي نو زما په خیال باندې چې دینو قوم ته به ډېرې ګټې راوړي. زه تا ته صرف یو وړوکی مثال درکوم چې کله ان ایس سي ایواز فیصله کېده هغه وخت کې زمونږ صوبې چې دینو مشرانو چې کوم هغه وخت کې و هغه دا شور واچولو چې را زمونږ چونکې د تیرو پنځه ویشتو شلو دېرشو کالو چې زمونږ وطن چې دینو هغه د جنګ علاقه ده، هغې پوځ زمونږ ډېر زیات نقصان کېږي، اقتصاد مو خراب شوی دی، زراعت مو خراب شوی دی، مطلب هغې په بنیاد باندې د نورو څوګو چې دینو دوه فیصده چې دینو حق ومنلو چې دا به مونږ تاسو ته ستاسو چې کوم حق دی هغې نه به دوه فیصده سوا تاسو ته مونږ درکوو د دغه دپاره چې دا تاسو کوم مشکل بیان کوو. اوس ما ته پته نشته چې هغه دوه فیصده چې مونږ ته کوم میلاو شو چې هغه اربونه روپۍ جوړېږي چې هغه څنګه خرچ شوي پاره خرچ شوي صحیح ده که نه؟
ټیک وی
دومره تباهي بربادي وشوه چې هغه د هغه علاقو لپاره څومره خرچ شوي او کنه هغه چېرته بل ځای خرچ شوي
بل ځای لاړې او جدا
چې ضرورت و چې هغه خرچ شوی وي هلته خرچ شوي او کنه هغه چېرته خرچ
شوي. یوسفزي صاحب، تاسو د مشرانو خبره وکړه د دغه ورځې په مناسبت سره چې تاسو ته اورېدلي دي قصې د دغه ورځې د قربانۍ دغه تکلیفونو درګه شریکی کې زمګه وريدونکو سره خاص تور ځوانانو سره چې د خبرونه اوري او خبر شي چې بدغه ورسې شو
د بابړې په اړه باندې خو خبرې مشرانو او بچ کمی کولې غوډا و چې کوم تبدا د خبرې د کوم صدای خدمتګار جلون ته چولې شو دغه په دغه بار کې دا خوشی کې دوه بار چې کوم دغه شو نو بیا ته او د کایو حکومت په دغه کړې او د زړه مزات ته پیان شول، زخمیان شول او شپږ سو شهیدان شول.
جی
نو دې کې د پښتونخوا د هر سیمې خلکو د صوابۍ د کوهاټ د بنو د سوات د هر علاقې خلک د هر سیمې خلک چې پکې وو پکې شهیدان شو.
جی
نو دا حکومت چې کوم دې د شپږ سو هغه دوه کم شهیدان شو د غیر کورونو نه د کلتو څخه پیسې مغسوي چې کوم پکې شهیدان شو او حکومت اسپیټالونو ته ویلو چې کوم تر دې زخمیان ته به علاج هم نه کوي لکه دا د ریاست جبر په مختلفو شکلونو کې روانو د واخ نه تر دا هغه افناخ تر اوسه کول دل روان دي او مختلف مشرانو به خبرې کولې زم به کړي وحید الله کا کا دوي چې کله په باور کې راپی خو شو هغه په دې دغه کې خپل وو نو هغه چې دا داسې رضوا چې دا څه تصور نشي کولای د قیامت رضوا ځکه چې هغه سره دا چې کوم سیګولي فورسز چې سره ګولې ختم شي او انو غي بیا بس کړي نه غي نه بس کولی غي چې څوک مخه تر کزنانه ورته ماشومان پکې وځل شو مشران ته وځل شو خزه پکې وځل شو او بیا کریم خان دا په اسمبلی کې دا خبره خپل منلې وکړې و چې زمغا فو دغه سره پولیس سره او چې کوم دغه ولک اس سره ګولې ختم شوې ګندې خلکو ته یو جن دینو پاتې شي او دې دا غي دا اندازې لګي چې دا غي زمون د خدای خدمتګارو هغه له معنی فوټو دا څه کوي
صحیح
نو دې خبرې په دا ګورو چې دا باور کې چې شي ویلي دا پات چې کیږي دا دا تصویر په دې باندې کیږي چې په پاکستان یو داسې ریاست کې چې دلته دلته د پنجاب یو نریټیو دی هغه څوک مني نو هغه بیا چې څنګه کوم تدارې په خوخه دلته جون کول شي او کوڅو کوي چې د خپل وسایل باندې خپل اختیار غواړم او زه به لکه یو عزتدار او خوددار ژوند تیروم او زما به مطلب لکه دلته یو حیثیت نو بیا هغه خلک وژل کیږي او هغه خلکو ته لارې بندل کیږي. زه د ایمل خان سره اختلاف نه لرم ځکه دا زما د ډېر ځان بابا زو دی خو زه دعواما چې سمجھ دی دا یو خبرو په وخت چې زموږ وکیلانو خپل کیس په ښه طریقه نه دی وړاندې کړی دا یو وجه خو زه دعوام چې په اتلسم ترمیم کې دا یو ډېر زبردست کار شوی دی د پاکستان په تاریخ کې
چې په اتلسم ترمیم کې که ارسو نیمګړتیاوې پکې وې خو بهر حال صبح ته ډېر څه میلاو شو وو خو بیا هغه تسلسل چې کوم دی نو هغه مات کړی شو.
صحیح ده.
په اتلسم ترمیم کې صبح ډېر څه اغستو او دا چې کله بیا الیکشن راغی نو دا خلکو لاره ونیستله شو په مختلف طریقو باندې چې سمیل ته رانه شي او نن موږ ګورو چې زموږ د صوبې هغه اختیار چې کوم دی نو هغه په بنګاله کې پروت دی. نو هر څوک تا په آیین او په قانون کې هغه څیز ګټلی و خو دلته اسټبلشمنټ دومره ضرورت دومره زورور دی د دې ریاست اصلي مالکان چې کوم دی هغه دومره زورور دی چې مطلب که ته په قانون کې اوسېږو ګټې غی کانل ته
ماسره جی عالم افریدی صاحب د ټلیفون لیکه ښکته نه شي بخنه غواړم د سر خبره کوم. افریدی صاحب تاسو خپله خبره وکړئ. عالم افریدی صاحب
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ډیر مننه
شاهین بھائی تعالی او تام ګرانو ملمنو له سلامونه احترامات وایم او دا خبره پښتنه کوم چې پښتون خو خپل پور کلی تر تر بور کې سلسل کاله دو دو سو سو کالم بدلا نه پریږدي خپل بدو بدلا خلی کانان او چې دې نېشنل ولا حکومت تیر شو پاری کې دغه پر دغه څه کړی دی او کانا او بل مې دا خبره او چې لکه کم ظلمونه مو سره شوی دی مو خو ځان سره په کتاب کې علي الود لا وصیت لیکل چې په دغه حکومت کې په دغه خلکو کې په دغه خلک په دای اقتدار کې وي مو سره دا باد کړی دی دا ویره ول نه دی په کور په دا بوري کې دغه څه کړی دی او کانا.
صحیح شو. ډېر مننه جی ایمل خټک صاحب تاسو دې ملګری ته څه جواب وایي؟
نو خبره دا چې دا سره چې یو خو د خلکو انفرادي مسائل دي مشکلات دي بل دا چې قومي مسائل مشکلات دي. نو دا سره چې دغه مشکلات په خپل ځای او د چې کوم واقعاتو طرف ته اشاره وکړه دا د افریدی صاحب سره مسله نه ده بلکې نن د قبایلي علاقو کې او په فارټا زمونږ خبر پښتونخوا کې ډېرې داسې دي دا سیمو خلک چې دی نو دغه مشکلاتو مسایلو سره مخامخ دي چې عمر شوي دي عمر شوي دي عزت یې لوټ شوی دی کور یې مات شوی دی روزګار یې خراب شوی دی. نو دغه مشکلات شته کوم مسائل چې دي دا چونکه اجتماعي مسائل دي او دې اجتماعي مسائلو لپاره پکار دي چې اجتماعي سوچ او اجتماعي دغه پکار دي اواز چټول پکار دي.
جی جی ما سره جی
کوم زمونږ کوم مشران چې لګیا دي او اواز چټې نه ده نه چې غي اواز نه چټ کړي او نه ده دا به ما چې غي چې دنو اواز نه چټې غي به اواز چټې اواز چټ کړي خو نه چې دا اواز مو او دا واز چې دنو موشر کېدو د پاره چې دنو ځنی شر ځنی نورې خبرې چې هغه په خیال کې ساتل پکارو یو خدای چې د پښتنو سیاسي مشرانو او د پښتون انټيليجنسي او د پښتون چې کوم لیکون کې دي سوچ کوون کې دي هغه ایمیج کې وړل لوی دغه دی فرق دا فاصله ده. دغه خبره دا ده چې پکا د کوم علمي کسان دي چې دا غي د پوهې دا غي د معلومات نه फायदा ایستل شوی او دا کوم مسایل چې دي دا په دې علمي چړې نه شوی او دا غا چړونو پر اړه کتل شوی چې دا د دې مسلې حل لپاره موږ پکارې چې کومې غوښتنې وکړو په کومه طریقه دا حل کړو. نو دا چې وایم چې کیس صحیح نه دی یا وکیل چې دمه نشستی شوی نو دا ما مطلب دا دی د دې خبرې نه دی او باقي سوي صاحب چې څنګه وایي نو بالکل دا دې واقعیا ته نه سو کینکار نشي کولای چې دا تاریخ چې کوم دی دا غي په نتیجه کې چې نو اتلسم ترمیم راغلو صوبې ته چې نو ملاو شو او دا صرف د یو ورځې خبره نه د دې شاته چې نو د
له مبارزه ده
نو دا پروت دی هغه د بابړی والي د بابړی نوال مخ کې چې نو د شهیدانو او د
قصه خوانه ټکر او جی جاو جاو مسره جدا او جی عمر عمر صاحب در سره د ټلیفون لګه کده شی و د خپل خبره کول غوړي جی عمر صاحب د دوبه نه تاسو خپل خبره وکي.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه یو جی خیرو
خیر دی ریډیو आवाज د خکته خپل خبره وکي صاحب
تاسو خو ډیره خسته موجود نن
ډیره مننه تاسو سو ویل غواړي په دې موضوع
دې موضوع مدا وایي زمونږ حکومت حکمرانان برابر شي او حکومت مې برابر شي
ښه
نو حالات زمونږ ټیک شي په وطن کې.
صحیح ده.
نو دا به ډېر ښه وي
ډېر به ښه وي. صحیح ده. ډېر مننه کوم خا ډېر مننه کوم ایمل خټک صاحب او زرینزاده سوزي صاحب یو وړغوند کې دمکو د صاحب شاه صابر لیکلي کلام نه کرن خان په आवाज باندې دا ورو دغه درد دغه احساس هم په دغه کلام کې دی زمونږ د موضوع مناسبت سره بیا راځو نور خبرې کوم.
سوکھی اشرو لبوزی سوکھتے لخ کر جوڑوی ہا هر زور ور د پختنو د پارا شر جوړي د پختنو زما کا بسا فصلو نو ټوکوي سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوړوي سوک پکی سنگر جوړوي وخت چې پما د سهسان کوي نو داسی کوي مان سرمنو مان سرمنو باسی مالاتی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یا داسی سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی خانانو پسوایو چھ خانان دی د خانانو بسوایو چھ خانان دی ملنگا د پختنو خپلو کی اوران دی د خانانو بسوایو چھ خانان دی د خانانو بسوایو خانان دی
ملنګان د پښتنو خپل کې وران دي. صاحب شاه صابر لیکلی کلام مورید د مشال ریډیو دی او نن بحث کوو د بابړې د ورځې په مناسبت سره. ایمل خټک صاحب، زرینزاده یوسفزی صاحب را سره دی، یې خبرې وکړي. ډاکټر خورشید عالم صاحب را سره د پېښور نه دی، دام د بادشاه خان دغه فکر ملګری دی او دوی هم ځینې یادونه لري. ډاکټر خورشید عالم صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
تشکر او مننه
ڈاکٹر صاحب، تاسو ته ډیر مننه، ډیر هر کله مونږ هم خوشاله شو تاسو سره خبرې کوو. د بابړې ورځ دا ستا سورات دي، ستاسو د دې ورځې په مناسبت سره او زمونږ چې کوم هغه پښتانه دي چې هغه تعلیم یافته دي، ستاسو غونډه کې پروفیشنلز دي، ډاکټران دي، پروفیسران دي، انجینران دي، دغه شانتي د سیول سوسایټي ارګنایزیشن سره کار کوي، هغه څه کردار ادا کولی شي د دغه قامی ورځو په اړه د بیدارۍ د پاره؟ ځکه چې دا خو زمونږ د مشرانو قربانۍ وي او زمونږ نوې نسل ته سره خبر هم نه دی. نو ستاسو تاثرات به اورېدل غواړو.
دا زمونږ لپاره یو ډېر خونړی ورځ وه چې په کومه ورځ باندې زمونږ د اتلانو مشرانو یو قتل عام شوی و. دا داسې قتل عام و چې د اسلامیک په بنیاد د اسلام په جامه کې زمونږ نه انګریزان هېر کړل. ډېر زیات په دې باندې زړه خوږېږي چې زمونږ کل په دې کې فیل شوی دی چې مونږ دې دا د دې نه خپل راتلونکي زلمی کل خبر پرې شو. خو د دولسم اگست ورځ چې دا په هر انساني یا مذهبی یا جمهوری یا عالمی سطح بنل شي نو دې د خلکو نه د جریان والا د انګریز را فایرینګ هم هیر کړو او دا روز په 12 اگست وو او دا د قائد اعظم مدلی جناح په ډایریکټ آرډر باندې د د دې صوبې یو په موږ باندې را تپلی شوی یو کشمیری عبدالقیوم خان چې هغه وزیر اعلی و او هغه ته یې حکم وکړو چې دا کار دې وشي. دا په بالکل بې وسلې او بې ټوپک او بې لوړ او بې شي وتر نو دی کې ټول بوډاګان دا مشران خزی بچی او دا د چاسدینا یو پر امن جلوس و چې د ډاکټر خان صاحب او د قاضی صاحب دریو مشرې کې را روانو او سالار امین جان یې قیادت کو او در هغه دی د منظم تنظیم یې دا په لاس کې وو او یو عام خدای خدمتګار د دې جلوس قیادت کولو او دا په دې بنیاد کولو چې د دې نه یو څو ورځې مخکې د یو آرډیننس پاسته شوی وو چې د وزیر اعلی حکومت یې دا حق ورکړی وو چې هر څوک په څه تهمت باندې نیوی شي هغه نیوی شي هغه وژلی شي د هغه د جایداد سرکاری کولی شي او د هغه کیس به هیڅ عدالت نه اخلي. یو خو دا خبره وه او د دویمه خبره دا وه چې بادشاه خان بې توګه په هیڅ تور کې نه وو او هغه یې ګرفتار کړی وو سره ډېر خدای خدمتګار وو. د دې دوو شینو په دغه کې دا وحشیانه غیر اسلامي او غیر انساني سلوک د پښتنو سره شو.
صحیح ده، ډېره مننه راکړه. جی ډېره مننه. زه به ایمل خټک صاحب ته راشم او دغه پوښتنه به د دې مخې ته کېدم چې کوم زمونږ قومي بیانیه ده ایمل خټک صاحب، زمونږ چې کوم نېشنل نریټیو ده د پښتنو، بیا زمونږ ادب دی، زمونږ فلم دی، زمونږ شعر دی او زمونږ تاریخ لیکون کې دی. دا دا داسې قسمه واقعات لکه د قصه خوانه، د ټکر، د بابړې، دا مونږ څنګه ډاکومنٹ کړی دی؟ یعنی ټیک د مو سره خو میډیا نشته، خو مو سره قلم شته. آیا زمونږ لیکوالانو، شاعرانو، زمونږ ادیبانو، پوهانو په دغه اړه خپل کردار ادا کړی دی کنه؟
خبره دا ده چې تر څو پورې چې د ډاکومنټیشن تعلق ته، تر څو پورې چې داسې قسمه واقعاتو په صحیح ساينسي انداز کې دغه تاریخي واقعاتو د قلم بند کولو یا د ریکارډ کولو تعلق ته، نو مونږ پښتانه بهسیتي قوم په دې کې ډېر کمزوري یو. ولې د بابړې ورځ چونکه داسې یو تاریخي ورځ وه او یو داسې تاریخي پیښه وه چې هغه د پښتنو د عمومي ذهن نه، د عمومي کومه سایکالوجي چې ده هغې نه دا نشي وتی او نه وتی ده. هغې وجه دا وه چې یو خو دا ده چې سیاسي تحریکونو چې دی نو دا د بابړې ورځ چې دی نو هر کال چې دی نو باقاعدګۍ سره لمانځلی ده او نه صرف لمانځلی ده بلکې همیشه چې دی نو د دې دغه ورکړی دی، ریفرنس ورکړی، د دې حواله ورکړی چې قلم ته سیاسي خبره کړی ده پای کې په کڅت سره چې د بابړې ذکر شوی. دا خبره ده چې د پښتو کوم ادیبان او شاعران دي هم چې دی نو د بابړې په موضوع باندې خپل لیکن کړي او اکثر چې دی نو شعرونو کې او په لیکنو کې چې دی نو د بابړې ذکر مونږ ګورو. خو دا خو چې دی نو ادبي اړخ ته راغی، خو تر څو پورې د هغې تاریخي اړخ ته نو زما په خیال باندې چې څنګه هغې باندې کار پکارو، ځکه چې مونږ سره تر ډېر وخته پورې هغه خلک موجود وو چې چا د بابړې په دې دغه کې شامل وو. هغه نه چې دی نو نن سبا یو نوی صنف دی د تاریخ، نوی نه دی خو دوړ دی، خو لکه نن سبا ډېر دغه قسم تاریخي پېښو لپاره په کار راوسته شوي. هغې ته اورل هیسټري وایي، لکه زباني تاریخ. هغه دا دی چې هغه خلک چې چا په داسې قسمه پېښو کې برخه اخیستي هغې نه خلک تپوس کوي، مورخین ځي هغې نه تپوس کوي او د هغې احساسات او د هغې تاثرات او د هغې هغه مشاهدات بیانوي او لیکي او هغه ریکارډ کوي. یو خدا رې چې دا قسمه عمل نه شوی هغه خلک چې څوک د بابړې د پیښې واقعي شاهدان وي هغې کې د هغې شرکت کړی په یو شکل بل شکل کې هغه یې نه چې اوسه پورې داسې قسمه په یو مربوطو ساینسي انداز کې چې دی نو دغه نه دی ریکارډ شوي. البته دا دی چې مختلف خلکو چې دی نو مختلف مورخینو او هغه هغه مورخین چې د ملي تاریخ سره تړلي وو هغه په یو شکل کې په بل شکل کې د بابړې ذکر کړی او سلیکټ ډېر مونږ ته دا د بابړې چې دی نو دا په ټوټو کې مونږ ته ملاوي تمام مورخینو د ادیبانو د شاعرانو په تاریخ کې مونږ ته په لیکنو کې مونږ ته دی چې دی نو دا په ټوکرو کې ملاویږي او دا چې یو مربوط کوشش نه شوی چې دا یو ډېر منظم او
پکار دی داسې وشي او جو بس اخر شیبی دی د خبرونه زبا زرینزاده صاحب ته مقور کوم او ډاکټر صاحب ته مقور کوم. زرینزاده صاحب مختصر کړه ته وای دی او ځوان په هیڅ باندې چې ته د وطن د مسافرې د غوړه زیاده ته څه سبق اخلې د بابړې د ورځ نستا د پاره د څه پیغام درکې
دا زه خو چې بابړې ته ګوره باندې دا د ریاست د جبر سرګندونه کوي چې کله دا هم تقسیم شو او پښتانه خپل کیس چې د بلا قربانو او دغه نه تخصونه پس کوم تر دې خلکو ته خپل غاده ملاو نشي د ریاست باندې ملاو نشي او دغه صفات شول لکه مطلب یاد لري ساته که جبر دې خلاف روانو نو زه هم کو د دې مخنیوي دا ده چې زه هم لکه چې زموږ سیاست کې ملکه موږ د نورو دا کم چې په وسه کې نور ګوندونه څنګه سیاست کوي چې دغه خلاف سیاست جبر کوي نو هغه لکه دغه خلاف عمل کوي کوم نو دا څه کو نو زموږ په پښتنو وجنه په دې لارو درې
شي. ټیک شو ډاکټر صاحب موږ څه سبق اخلو زموږ د پاره څه پیغام ورکړي د بابړې دا ورځ کته سورته وای
موږ ته یو واضح پروګرام دارا کوي چکه منګه په قامي ستا سوچونه کو او دلر او پر او د خپل خو د پټکونو نمازان په لاسر نه کو او د پارتي د پارتي د حدود نو نو او د قامي سرګمو په نړیوال کلی کې خپل کور جوړ نه کو نو زمونږ د اړینه په داسې پیږي او نه به سګر توسي او نه به زمونږ د مزیتی مارانو او د کونډو پله سرونو باندې لاس سوکو ساتلی دا انداز څنګه تقریبا دیالس سوکو چې یو لس مزیال زره کوټي سوکو شپږ سوکو او په دا یو خبره دا دا چې دا د اسلام په نوم د یو بدترین جرم کړی دی چې دوی چې کوم زخمی و مړه نه وو هر کسانو کې څلور سوه کسان سیند ته اچولي وو او دا د ایوب خان وزیر داخله دا خبره هم
تصدیق
کړې وه. موږ کلر او پر دې قام په حیثیت روشت نه شو زموږ د وینې سره به دا
ډاکټر صاحب ډېر مننه. ډاکټر صاحب عبدالمالک فدا په دغه حواله باندې د بابړې په حواله باندې یو نظم لیکلی او دغه نظر یو برخه وایم په دغه بستاسو نه اجازه تلم. کپن پترخ کې د سیالې میدان لزما مرګیا مراز درزما سر په تلی کې د الله دربار لزما مرګیا مراز درزما په چار صد کې کربلا ده د غدارانو پر سلا ده په سر پروش وا ویلا ده زه د خپل قام سره په مرګ سیالي کومه مرګیا مرزا درزما بیا بیا د وطن په خاور جنگ دی خپل میدان د نام ننګ دی مور ورزم مظلم تنگ دی په خپل خاور خپل وینې تو یومه مرګیا مرزا درزما. ډاکټر خورشید عالم صاحب ایمل خټک صاحب زرینزاده یوسفزی صاحب ستاسو ډیره مننه کوم تاسو ما سره د خبرونه کې برخه واغسته د اوریدونکو ډیره مننه کوم اجازه د نغواړم هر چرته چې خا د باد او بریا دی اوس
هم پکابل هم په خبر لوت شو د ير غلګرو زلونه یخشو کنا د خاپرو د وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
ما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجودورنا صاحب دخمن پورشان ستاد وجودورنا صاحب دخمن پورشان سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجودورنا صاحب دخمن پورشان ستاد وجودورنا صاحب دخمن پورشان سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹائے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا